باید د ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپله امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي یې کړي، اجرات یې ارزیابي کړي او کارکرد یې ارزیابي کړي. که چیرې مناسب و د دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه در ښه، او که یې نه سوای کولای بیا نو له هغه وروسته کولی شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سحر وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، خدا چې د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډ لارې هم د سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولري هر اداره هر ارګان د کتور ځي نو هلته ستاسو د تجربې پوښتنه ډېر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، وایي څومره ماهر ده څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې یم، لس کال په یو اداره کې کار کړی ده، لس کال اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس وار تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري ښه مهارت هم ولري نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت کې ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي نوي کوي نور مخته ځي، او مهارت پخپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي منبع پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځېږي. که ته مهارت ونه لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کېږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکوي او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یوه مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنه دپړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچوو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی.
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي، یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولی شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید نهادونو سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وسي، ځکه چې یو محصل ځي صرف منهج دی چې یو کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازدیګر راوځي، اما په اداره کې دنن دوی سه کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. دنن عدالته باید هم دوی باندې کار وسی. یو ښه خواني تکړه مامور چې هلته کار کړي، دوی سره باید منهج یو مشاور وټاکل سي چې روزانه دوی ته لار وشي، کار وشي چې سار مشته کارونه کوو، مازیګر سه کارونه کوو، غرمې سه کارونه کوو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسائل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسائل. اما په خپل اداره کې چې کوم کارآموزي یا انټرنشپ برنامه سته هغه په توګه نه تطبیقیږي، نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په دغه کارآموزي برنامو کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، بیا دوی کولی شي لاړ سي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولی شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي او دوی که ادارو ته ورځي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په دې یو حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غواړي بلاخره پاینده کی کار دان ته پیدا کی، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزلو باندې باید دوی پانګه اچونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان منحصر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې داخل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې موسسات ته لاړ شي په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي، بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه استه د ځوانانو نهادونه سره غوی سره اړیکه ولري او سره کارونه وکي دا شان ټول د دوی په د مهارتونو او پوهه باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفې د پاره اپلای کی ک دوی ته وشه چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړي دوی منحز دی او فعال او یو شکاندید په توګه ظاهریږي بعضی مهارتونه دي لکه د خلاص ثوانی یا سی وی لیکل دي چې څنګه ته یو ش سی وی ولیکي کارموندنه څنګه تر سره کیږي د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سی انټرویو تخنیکونه دي دا شان دي چې دا فعلاً په علمي توګه تدریسي ځای اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او هم چنان آنلاین په انټرنیټ کې ډیر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دی سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هیڅ کله کار نه پیدا کوي بعضې کار پیدا کوي سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي دا بعضې نه پیدا کوي نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام شي تا ته معاش وټاکل شي بیا ته لاړ شي تجربه ترلاسه کړي مخکې له دې چې ته دې حتی ورسېږي باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره برابر کړي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال خغلی عزت الله صدیقی ډیر مننه چې ازادي رادیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش تاسو کوئ، هوا چې معلوموي، په هغه اساس کارت وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده د کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت ته، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها در تخیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرام په یو متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې ورو په د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کوي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه که دا کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده، اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم وو.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ اگر ککړو خارونو څخه د هوا درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یو ستون زده او د خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیک توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستگاه دی په کابل کې نه لري. دا د خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښایي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته وي چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجو د شپې کې دا هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دینه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات زیات شي د هوا ککړتیا کچا فوق العاده په بیساری توګه دا ورسره کمیدلای شي.
که په عوامل باندې وغږیږو، عمدترین عوامل چې هوای په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تیر د شپې له خوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بیساری توګه په غیر پلانی توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نه شئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د ماښام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوي دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور موږ هم واورېدو، په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پرامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې و زیاتېږي، نو دا طبعاً چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه خودلی وی چې دوه مر نفر تر چړل لاندې ونیول شول او د دې وینه ټیسټ شو او د دې عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه غازونه دي او وو وزره نفر تلف شو.
یعنی یو سبب کېده،
یو سبب یې کېده شي بالکل د مګمن.
بله صدیق صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغي او سبب هم کېده شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات هم کړی تر اوسه په پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا لپاره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماپ رئیس جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړ چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینه څخه تایید شو چې په وګ کې دیار له سکتورونه مشخص شوی او تقریبا 25 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري چې په دې دیار له سکتورونو کې 10 برخه به نوي چې په وګ کې نوي ځای په ځای شوی. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دوه درې تر 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژي جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به کولای شي تطبیق یې څنګه چې لازم ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزه شته، د بودیجې ستونزه شته، د ظرفیتونو ستونزه شته، د امکاناتو ستونزه شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډیرم دې ته کتلې چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامل ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روان لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نور وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپل بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقی، ستاسو اداره دیار لس یا سوالس کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان نه و چې تازه جوړ کړي؟ څه مشکل و؟
په دې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نوې وه، د اول نه چې را پیدا شوه د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پېژندله چې د دې به نقش څه وي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته د هغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږو اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلی. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندویه موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیرې وې، تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړی، متاسفانه چې هغه فرصت هم لاسته
لړ محل. اقدامات چې وکولای سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کړي، هغه څه دي؟
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ځینې کې لنډ مهاله پیشنهادونه جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي، پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځینې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي. همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو انشاءالله چې دوه
خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه ښودل سي، خپل سره توګه باندې چارشي وسوځي، بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې د دغه مخه ولني نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې، دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دې خوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته، اجتماعي موضوعات یې شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی، موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي دې سره. اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکوو، د دې بدیله لار څه شی ده، نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو، فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو. که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار په باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه شوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي، په د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولای شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري کولای شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډیر اندک سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دیته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډیر ستونزمن وي.
ډیره مننه صدیقی.
شکر، مننه ستاسو.
یا Yeah.